نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی یو شمیرغه میرمنه چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه در ما ټول زحمت مستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې دا یا مثلا دوه ورځې منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شي ته اکس کړه ته خوده لو په خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو حالت به ما هر شي په خپل خوښونه موټر بمبارول راتللو
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سموي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده د انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول له اقتصاد نه لري کول دا د هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي
نن په همدې کله خبرې کوم ملتیا مو وکړي درن دوستانو یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوی ظریف سنگر توکي زیورات په کور کې پخښ شوی وطني خواړه غڅه وچه دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د سوداګرو خځو کار هم د دوی په خبره په ټاپه ودرید خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثره ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی اوس هم هلي ځلې کوي چې خپل لاسي صنایع وته بازار پیدا کړي په نندارتون کې ننداری ته کیدی تر څو یو څه وګټي اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه وباندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی لبلې خو میرمنې هم به دندې شوې دي دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي د دوی کار لزیان سره مخ دی
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده افغاني لاسي صنایع ده لکه چې ټول خزي راغلي دي نور صنایع نسته لکه چې په خو نندارتونو کې هغه راتلله مثلا داخلي صنایع ټول براتلله چې آهنالات و هر شی چې و اوس د پاره ځکه چې دا یوازې شوزي دي نو نارینه پکې نسته ټول لاسي صنایع دي چې خزي پکې کار کوي لکه مثلا خانګي خواړه دي لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړیږي خزي جوړوي نور لکه قالینه او مثلا کالی او داسې خبرې دي
bale له ځان راتوه تخپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړي
د دې کور ډیزاین دایمنګ د لاس او بلسیفټی کو نامنګ را جوړو کور ډیزاین کو لکه توشکې فردي دسترخوانونه او کور فرش د ټول بلسیفټی ټکی نو ایمنګ چې دا هم د پردي او د شان ټول یعنی د کور ډیزاین دمنګ چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو
bale که څه هم تاسو خپل خبرو کې دا ونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي مواد لکوم کوي څوک هم کاری سره کوي
کاری خو څوک نه کوي دغه ټیکی سي دی قندوز کې ودل کیږي البته چې زه وبی یا شکه دی کور ډیزاین مثلا ګلان چې دا خاص او لري نه خاص ټوټي دی چې ودل کیږي تورونه لکه غدي پلان دی او پلان ودل کیږي هغه موږ ګلام جوړو نور بیا توشا کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دی اوشکا جوړاو او دسترخوان او جای نمازو د سپاکو دغه سينو شایانو شکه جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کړو
bale تاسو د افغانستان له ولایت یا دونه وکړه چې حالت ورځي او خام مواد راوړي څوک د سره جی آی اجازه لري چې اواز لاړی سي
نه زه په خپل ورپسې نه زما موږ اکسونه غوړو چې اکس را لیږي کله کله د سکی چې اکس راځي او شای مونږ ته خودل کیږي موبایل کې رنگ تغیرات راځي کنه او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي خو بدل سوی وي او داسې تخته بدل سوی وي دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي مشتری هغه رنګ په هکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي کنه لږ تفاوت پکې راځي بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته مونږ پیسې لیږو مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه ده خرابه ده ډېر ناوخته هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي څه غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس دی ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کیچ ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځې منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه ده خوده لیو په خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مار شي په خپل خوښونه موټر به هم بارول ده تللو نو اوس چې ده داسې مشکلات سته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات سته ما یا ورور کوي ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده دې مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته وبدل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تانه ټوټې وبدل کېږي د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه وبدل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنې توشک ده توشک خو سړی پرې کېني جګېږي که نه ته که پوشتی ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پیو کو ځکه تا خو دې لاس وبدل سوي دي ماشینی ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دوه مصرف مې مور باندې وکړو دونه وخت هم پیو لګېدو کور مې خپل زړه تزین کو او هغه چې دوام راته ونه کړ
که راسو بیرته دې نندارتون برخې ته دارت وایي چې په خو به تاسو نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې دې خودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوځ یو خو خلک د څه وچ ټول وازي فدار او پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خو خیدا غو بیا خسته کناري نه بامو اشه چې خو خیدا غو بیا خسته و څه د دې څه پیسې نه لګي مشکلات ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شې مخ خسته و ده خسته البامي و څه د خزي الله سي د نارینه ته مغدي
بنده
نارینه ته بنده نو مجبور ده چې هغه کې پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي څل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالت چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ یعنې مشکلات ډېر خلک نتیجه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه شي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا شانی ما مخامخ دلته سترانګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میونه جوړ سوی دي نو دلته یو جل کا کیند ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه څه فائدې لري داسې مثلا خوړه دي یعنی معلومات ورته ورکوي خلکو ته او مونږه هغه دي خوړه ته مونږه پیسې نه لرو داسې شاون کله پیسې لرو چې وای خلک
دا چې نارینه اوس نه راځي نن درته ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پرې دی اجازه نه لري دې څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پرې دی چې راسي خلک داری نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې بدر راځي شاته ودرې نیم ساعت کې خدانو ماجنه ولا څوک نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکي او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولڅ نه خرچيږي تاسو راتونکو پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دا حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابيږي دا خلق که بیخی دیکار با نزله رسی سور کرده نای مکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ولده نماشوه دیرلوی نماشوه ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چه مو کتل نویس خبرم نوادی حالاتو دیل برش ناری نه نرازی او ناری نسوی پخور مثلا موتر بای راو خپل خیزی بم که نولا خپل گرزیده مثلا خیزی بم مستر گرزیده وشو مثلا کرن ناری نه خپل خیزی را بری خود رازی شتا نکینی کنه انتظار نمو باسی دروس هم دوستان رو تزن ویسی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساریان توشی مونگ را بری آل تا کنه مونگ خواه مسی نپری بیچی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیشی کم کردی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه میتم.
اقتصادی ستونزې می ډیره زیات دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما لغاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نن درتون دراغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول ژړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم، زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته. ناس ډوډۍ او تن کالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې وه، اوس یې له هغه ځایه منفق کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم، دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما رازو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي، فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یو میرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دنده نه لري کیږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندرتون دی د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د نندرتون پارزخت خبرې کوي.
دقیقا د نندرتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به څه سو د هغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي، او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي. یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي. یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره، د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې، میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله، دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی. ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د اولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچوي، تر څو چې تجارانو نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته بیرته یو ډول فرصت مهیا شي. کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هېڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هېڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی دغه ابتدا یا دغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي وو، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښه چې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم پابندی پې لګیږي. تاسو څه فکر کوئ او کوم نظام په دې پویږي نه او کاسي خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اسې زورونه ده که زورونه نه حاکم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سره جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري. دغه کورنۍ نفقه راوړونکي یو خزه ده. په دې باندې حاکم نظام خسر خلاص ده. کما مر کړی که تا مر کړی که جمهوریت مر کړی که امارات مر کړی که مجاهدین مر کړی که شوروي مر کړی خو ما نارینه یې مر کړی ده راته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خولهوازه ونیسم؟ تېرا ته راکوې؟ مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده. دا څه د دې قدرت نه لرې؟ ته پیغمبر نه یې. تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې او نه ته دومره لرې. چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لاس د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وضعه کوې لکه ورته وایې چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نه شې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وضعه کوې. دا خو اسې زورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخسولې ټول نړۍ کې. اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق او حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حق او حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمنې زه په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته، الهي نظام سته، الله پاک ټول ویني. په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو، باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي، بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره تر ایسیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بېرته به پسرلی سي، بېرته به اوړی سي، بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ، ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویستې ده بس قرار ورته کینو، نه په کېناستلو باندې نه کېږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي که په وس نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
همچنان قربان مسم ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د یونی خبرونه تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو چپو 19:15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزی موسسه په مرسته چمتو شوی او آزادی رادیو خبریږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هله ده چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
په درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لوی ښارونو کې اوسېږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کسمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک شار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچې کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مانه نشي ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزيتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي د کونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لمړی به کونکو راته د افریقا لوی وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لمړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعائر او مناسک ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ
نسبیان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم وجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم وجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول، چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې، چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې، چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو باندو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره، تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
The دستر گو سمندر کدی راتا دے دا دنیا زمم شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند دا گلستانا مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم مرمد تند نا کام دے سو کم مرمد تند نا کام دے سو کم شراب گچھ حرام دے سو کم چد شراب گچھ حرام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم مرمد تند نا کام دے سو کم مرمد تند نا کام دے سو کم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سو کم خدای لگے لگے ما خام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم مرمد تندن نا کاندے سوکما مرمد تندن نا کاندے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تندن نا کاندے سوکما مرمد تندن نا کاندے سوکما
سلام و خسته نباشید. اینجا